پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په اسلام آباد کې په حساسو سیمو کې د امنیت لپاره پوسټ د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي پولیس کې د رایې چونې لپاره به د پوهاوی پروګرام ته دوام ورکړي او اروپایي اتحادیې د روس ولسمشر په هغه قانون لاسلیک کولو تنقید کړي چې وایي بهرنۍ میډیا دې ځان د بهرنیو ادارو په توګه ثبت کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې په حساس ځایونو کې د پوځیانو ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي تر آئین لاندې د سلی انتظامی په غوښتنه پوځ رابللی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره له انتظامی سره مرسته وکړي. هلته پرون د مذهبي ډلو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د پاکستان پیمرا ادارې د پرون راهیسې ټول شخصي ټلویزیونونه او د ټولنیزې رابطې ویبپاڼې له دې بجې تړلې چې د پیمرا په خبره د اسلام آباد د فیض آباد سیمې درنې پر ضد د حکومت عملیات یې نیغ په نیغه ښودلي او دا د پیمرا د قانون خلاف ورزي ده. امریکایي چارواکو پاکستان ته خبرداری ورکړې چې که واشنگتن ته مطلوبه د لشکرې طیبه وسله والی ډلې مشر حفیظ سعید یې گرفتار نه کړ او د هند د ممبئی ښار په بریدونه یې رسمي تور نه کړ، نو دا حالات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو منفي اغیز وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل چې واشنگتن د حفیظ سعید د خوشي کولو په کلکه غندنه کوي. د چهارشنبې په ورځ عدالت د حفیظ سعید د نظربندۍ ختمولو امر کړی و چې تر هغې وروسته چارواکو خوشي کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو بیان کې ویلي چې د حفیظ سعید خوشي کولو سره پاکستان خفا کوونکی پیغام ورکړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پولیس کې د رای اچونې د اهمیت په اړه د پوهاوي لپاره به غونډو ته دوام ورکوي. دې لړ کې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د یاد ادارې غونډه وشوه چې پکې خلکو ته د راتلونکي کال انتخاباتو لپاره د ووټ د اهمیت ترڅنګ د شناختي کارډونو جوړولو هم وویلی شو. په دغه موقع د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي عبدالستر مشال ریډیو ته وویل
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ کوشش ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان کوشش دے چہ ہر ذائقے کے خلق و تاو ویلشی چہ ددوئی دا ووٹ ڈیر طاقت دے او آغا خلق چہ ووٹ نہ استعمال وی پزانگڑی ڈول میرمن چہ آغوئی پوہا کڑی.
خود شمالی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د نادرا دفتر نه لرلو له وجې د شناختی کارډونو په جوړولو کې مشکلات لري. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د چارواکو عامو وګړو په ګډون هر هغه تن چې په سیمه کې د ټرافیک نظام لپاره د جوړ قانون خلاف ورزي کوي له سزا سره به مخ کیږي. پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر نن مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره یې ځواکونو ته روزنه ورکړې او د کیمرو لګولو په ګډون یې بېلابېل اقدامات پورته کړي دي. د وروستیو کې په مومندو کې د حادثو شمېره زیاته شوې ده. د افغانستان د پکتیا مرکز ګردیز بنوسی او سیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د کابل خوست لویه لاره تړلې ده. د مشال ریډیو خبریال د پکتیا مرکز ګردیز بنوسی او سیدونکو په حواله وایي تر هغې به یې مظاهرې دوام ولري چې تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي. تېره ورځ د پکتیا والي شمیم خان کټواسی ولایتي ادارې د ګردیز بنوسی په سیمه کې د ښارګوټي پلان پلي کېدو په خاطر د خلکو ولاړې کلاوې ړنګې کړې او رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دوی به د حکومت پلان منصور کړي او سمکې بالا قبضې خلاص کړي. نن د سعودي عرب په مشرۍ د یو سلویختو اسلامي هوادونو پوځي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل کیږي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې د تراګریسې د اسلامي هوادونو پوځي ائتلاف کې شامل دا هوادونو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه کوي چې موضوع یې تراګریسې یو موټی کېدل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د دفاع چارو وفاقي وزیر خرم دستګیر هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. اروپایي ټولنې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د هغه قانون په لاسلیک تنقید کړی چې بهرنیو رسنیو ته د بهرنیو ادارو په توګه د ځان ثبتولو وایي او په دې توګه ورباندې محدودیتونه لګوي. د اروپایي اتحادیې د ګاونډیو هیوادونو د پالیسۍ مذاکراتو په برخه کې د ادارې ویاندې مایا نن په یو بیان کې ویلي دا قانون د روسیې د بشري حقوقو شمنو پر ضد دی. کېدای شي چې روسیې لخوا په لیست کې د آزاد اروپا ریډیو هم د بهرنیو ادارو په توګه یاد شي. د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کینټ ویلي تر اوسه د یوې خبري ادارې نوم هم د بهرنۍ اغې په توګه نه دی یاد شوی او نه هم د لګول کېدونکو بندیزونو اعلان شوی، نو دا مهال د دې نوي قانون د اغېز په اړه څه اټکل نشي کولی. پرون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې په حضور تشدد ختمولو په موخه د نړیوالې ورځې لمانځلو په مناسبت لاریونونه، مظاهرې او تقریرونه وشول. ملګرو ملتونو د نومبر 15 د ښځو ضد تشدد ختمولو لپاره اعلان کړی ده. په ښځو د تشدد ختمولو په برخه کې تر ټولو پیاوړی دریځ د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون ورکړی دی. نوموړي ویلي هغه په ښځو د ظالمانه او شرمناکه تشدد ختمولو لپاره هڅې پیلوي. مکرون پرون هغو 130 وژل شوو ښځو ته درناوي ورکولو لپاره یو منټ خاموشي وکړه چې په 2018 کال کې په فرانس کې خپلو خاوندانو وشلی دي. بلخوا د استنبول په تقسیم سلور لاره کې خلکو د ښځو د وژنو ضد مظاهره وکړه. د بشري حقونو ادارو وایي په ترکیه کې د 2011 کال راهیسې د ښځو وژنې زیاتې شوې دي. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د شام ولسمشر بشار الاسد ته د ملي کانګرس جوړولو وړاندیز ورکړی چې دا شان په شام کې د امنیت استحکام لپاره مخالف ځواکونه هم شامل کړي. د ایران سرکاري خبري ایجنټس ارینا پرون ویلي حسن روحاني په ټلیفون د شام ولسمشر ته وویل چې د حکومت او مخالفینو غونډه به د شام د ثبات او امنیت په لور یو ګام وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو کسانو خپل حکومت مخالف احتجاج ته لدې باوجود چې حکومت یې پر ضد عملیات کړي لا هم دوام ورکړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي د پاکستان عدالت له حکومت غوښتي ول چې دغه احتجاجي ناسته ورختمه کړي.
عدالت دا اداره ده چې د هغې فیصله خو به یا مني او یا به نه مني، نو دلته حکومت په امتحان کې شو.
بلخوا امریکا په پاکستان کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید چې په هند کې د ترهګرۍ بریدونو لپاره تورن دی د نظربندۍ ختمېدو پر خبره خفګان ښودلې. د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي بیا پرله پسې ګرځ بندیزونو پریشانه کړي دي.
هر وخت یار سه باندلی بوډا فون لړکی زنانا دا په تکلیف باندې دي چې پوسټینا دي او تنګاول دي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوري چې په کونړ کې فرهنګیانو د ملګرو په ودونو کې غوښته د کتابونو ډالۍ ورکول پیل کړی دي.
ځینې رواجونه چې موږ ته فایده نه لري په دې کې بنیادی تغییرات راولو. موږ د خادۍ او د خوښۍ په مراسمو کې ملګرو دوستانو ته کتابونه هدیه کوو.
هیله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو کسانو مظاهرې ختمولو لپاره تر حکومتي عملیاتو وروسته هم د احتجاج نه دی ختم شوی. بلخوا د ځینو مهمو تعمیرونو حفاظت چارې پوسټ سپارل شوی دي. د دې ناست له وجې خلک په تګرته کې ستونزې لري. مظاهره چانه دا کوي چې حکومت د قومي سملې د غړو په حلفنامه کې د ختم نو بوت ټکي بدل کړی دی. حکومت وایي داسې نه دي شوی بلکې په لفظونو کې شوی وړو کې بدلون یې بیرته اصلاح او نور هم سخت کړی دی. محمد عمران حال راکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا لیږل شوی او خط کې ویل شوی چې د آئین د ماده 215 د څلورمې او پنځمې برخې او د ترهګرۍ مخنیوي قانون 1999 د سوري لاندې د ضلعي انتظامیې په غوښتنه فوز رابللې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د انتظامیې مرسته وکړي. د دې په جواب کې د فوز لخوا هم یو مراسله لیږل شوی چې پکې لیکل شوی د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره په روایتي توګه فوز نه کارول کېږي، خو بیا هم فوز تیار دی ولې ځینې کارونو ته پام پکار دی. په دغه مرسله کې لیکل شوی چې عدالت د وسلې نه بغیر د کاروایي امر ورکړی و. بل اړخ ته د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناست دوام لري او د اسلام آباد فیض آباد سیمې ترڅنګ په نور یو شمېر ښارونو کې هم د دې ګوند پلویان راوتلي او احتجاجي مظاهرې کړي. د مظاهرچیانو پر ضد په اسلام آباد کې روان عملیات د خالی ورځ ماخام ودرول شوی، خو دوی سر نږدې اوس هم د اف سی رینجرز او پولیسو لوی شمېره موجود ده. په ټولنیزو رسنیو شمېر داسې انځورونه هم خپاره شوی چې د پنجاب په شیخوپوره سیمه کې د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي جاوید لطیف پر کور مظاهر چان ورغلیو چې پکې د جاوید لطیف ترڅنګ درې کسان ژوبل شوو. همدارنګه سیالکوټ په پسرور سیمه کې د قانون مرکزی وزیر زاهد حامد په کور ځینی خلکو کانی ورولی وو، خو په دغه وخت هلته څوک موجود نه وو. اسلام آباد ترڅنګ په کراچۍ او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې هم د احتجاجونو او لارو بندېدو راپورونه راغلي. د اتوار په شپه د اسلام آباد نه پېښور ته تلونکې لویه لار موټروی د څه وخت پورې د تګ راتګ لپاره بند کړې شوې وه، خو د شپې ناوخته بیا خلاصه کړې شوه. د دې احتجاج پر مهال د مظاهر چانو لخوا د اسلام آباد په مری روډ د شخصي ټي وی سما یو ګاډی یا ډی سی این جی او د پولیسو دوه ګاډی هم سوځول شوي. د حکومت لخوا تېره ورځ د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي وو چې دوی د مظاهر چانو پر ضد عملیات د عدالت د امر وروستو پیل کړي. د ذکر ده چې له یوویشت ورځو راهیسې د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله دا احتجاجي ناسته د اسلام آباد او پینډی ښار ترمنځ د فیض آباد پر پل روانه ده، چې له کبله یې د دواړو ښارونو ترمنځ خلک په تګ راتګ کې له سخت مشکل سره مخامخ دي. مظاهر چان غوښتنه کوي د پاکستان په انتخابي قانون 2018 کې پر ختم نبوت د سوګند پورته کولو لفظونو کې بدلون شوی وو، نو ځکه دی د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړي، خو حکومت وایي دا د لیکلو غلطي وه چې اوس سمکړې شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې ختمولو په اړه د حکومتي کړنلارې پر سر د پاکستان د سیاسي ګوندونو نظرونه سره ویشل شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت باید له زوره کار نه وي اخیستی، خو حکومت پلوه ګوندونه بیا دریز لري چې له دې پرته بله لار نه وه. عبدالحی کاکړ د بیلابیلو ګوندونو له مشرانو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله درنې شل ورځې دوام وکړ. په دې موده کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو هغسې سخت دریځ خپل نه کړ لکه چې د درنې پر ضد د حکومتي عملیاتو وروسته خپل کړی دی. تحریک انصاف ویلي چې حکومت باید د خبرو اترو لاره غوره کړې وای. شیرار اپریدی د دې ګوند په قومي اسمبلی کې غړی دی.
تمام پولیټیکل پارټي سره په اعتماد کې او بل بغیر د مشورې او کارمره پکار او دوسر خبره کول ځکه ضروری وا چې د کوم فورس د پرون استعمال کړ یعنی نقصان څه وشو، قیمتي قانونه ضیا شو، بل په ټول پاکستان کې پور پور وشو.
جمع اسلامي هم د حزب اختلاف ګوندې د دې ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي تر عملیاتو لمخه حکومت باید له فوج او اپوزیشن پارټیانو سره سلا مشوره کړې وای.
په کار خدا و چې حکومت اپوزیشن سره بالخصوص په پارلیمنت کې دننه چې کمی ډلې دي د هغې د مشرانو سره رابطه کړې وه او نن چې هغې د فوج نه کومک غواړي نو په کار ده چې فوج هم په مشوره کې شریک شوی وي. دا مشکل نه پیښ شوی چې حکومت نن د خپلې ناکامۍ اعلان وکړو او د فوج نه تاون وختو.
خو د واکمن مسلم لیگون اتحادی ګوند پښتونخوا ملي پارټي د قومي اسمبلی غړي کهار ودان وایي چې اپوزیشن ګوندونو د بحران په ختمولو کې رول ونه لوبولی.
د کورنۍ د فارا بل افشن ونه ساوون بل بل بي د کورنۍ خلک زخميان کي د پاکستان د امريت پاکستان د کوټ بیانونه چې دا لو غلط کار وسه الکه په ډول سوا ته مذاکرات وو واسه تعالی ته خبره وکړه واسه دې سوا یا موږ ونو یا یا تاسو موږ طالبان چې کورنۍ دې سپاول دا خلک په دنیا کې لیکي.
د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای له حکومت سره د طاقت استعمال بغیر بل لار پاتې نه و.
حکومت اعلی ځان قدم اوچت کو چې عدالت فیصله وکړ نو اوس حکومت سره بل نار پدې پاتې نه و. د نیشنل پرځ خو هغه خپل چټی چې خپل کړی و په یو طریقه اپریشن یا اکشنونه کی او دې په خبرو کې راځي کی په چون کې عدالت د اداره ده چې دا غي فیصله خو بیا منی او یا بنه منی، بدل چې حکومت په امتحان کې شو د حکومت که نه منی نو بیا به د عدالت په غضب لاندې راځي او که منی نو د عوامو له غضب لاندې راځي.
کله چې په لومړي ځل په انتخابي قانون کې د خدمې نبوت په اړه په لفظونو کې د بدلون لانجه رامنځته شوه نو جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې پر دې احتجاج وکړ. د دې ګوند سینیټر حافظ حمدالله وایي باید حکومت د طاقت استعمال نه وای کړی.
د طاقت استعمال نه عدالت غوښتي دي نه د طاقت استعمال سیاسي ګوندونه غواړي. اوس د دې مسلې نه وتل دا صرف او صرف د حکومت ذمواري نه ده، دا تمامو د سیاسي جماعتو د تمامو مذهبي جماعتو د تمام سټیک هولډر دا ذمواري ده چې موږ د دې حالات وباسي. بدقسمتي دا ده چې د ملک چې کوم سټیک هولډر دي دا په خپل یو بل ته په مرچ کې پراته دي یو بل کمزورې کوي. کوشش دا کوي چې وکاونت دا تاثر ورکړي
د واکمن مسلم لیگنون یو مشر پیر صابر شاه وایي حکومت هڅه وکړه چې سخت اقدام ونه کړي.
حکومت خپل ځای منی ہے د یو سخت اقدام نه جج کاویږي او د هغې وجه دا ده چې لاهور کې چې کوم واقع شوی وه د طاهر القادری صاحب هغه دھرنا وا او هغه په نتیجه کې د هغه حالاتو نه یو فرید چې کوم دی هغه فائدہ واخیستا دا شی دلته کې هم ریپیټ کېدای شو خو که دلته کې سختۍ سره دا کار کېدلې نو په پاکستان کې یو داسې اور دی لګېدو هغه وجل بار به بمونږ له سنبالول به ډېر زیات ګران.
د حزب اختلاف لوی ګوند پیپلز پارټي که څه هم د تحریک لبیک پر ضد د حکومتي اقدام په اړه څه رسمي دریځ نه دی ورکړی خو پر ټویټر پاڼه فعاله د دې ګوند ځینو مشرانو لیکلي چې باید حکومت پر ټي وي چینلونو او ټولنیزې میډیا د بندیز پر ځای خپل ټول پام د خپلې عملداري پر بحالي ورکړی وایا.
ټولنه او سخت دریځي اونی زخبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومنا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د اسلام آباد په فیض آباد کې د ځینو مذهبي ډلو پر احتجاج د پولیسو د عملیاتو پر وخت ټول ټلویزیون چینلونه له خبري پوښښه منې کړي او د ټولنیزو اړیکو ویب سایټونه هم بند کړي دي. یوازې سرکاري رسنۍ دي چې خلکو ته خبر ورکوي. د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارو پر دې خفګان ښودلې او غوښتنه کړې چې حکومت شخصي ټي وي چینلونه باید بیرته خلاص کړي. سراج زهیر معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د شنبې خالی پورز د حکومت لخوا په فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو د درنې پر ضد د عملیاتو په کورج کولو باندې حکومت د پاکستان ټول شخصي د خبرونو چینلې تړلې. د پاکستان د رسنیو د نظم ادارې پیمرا لخوا د خالی پورز جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان شخصي ټلویزیونونو د میډیا کوډ آف کنډکټ یا د رسنیو په اړه ټاکل شوي اصولو خلاف ورزي کړې. د کومې وروسته چې دغه چینلې بندې کړې شوي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان مشال ریډیو ته وویل سهم د حکومت دا ګام د غندنې وړ دی خو بل پلو پاکستانی رسنۍ هم د اصولو او قاعدو خیال نه ساتي.
د یو صحافي په حیث باندې خو زه هیڅ کله هم دا ونه وایم چې حکومت دا ښه کار کړی دی، ځکه چې د پاکستان آئین هغه هر انسان ته د اظهار د رائے حق ورکوي او حکومت باید چې دا حق ومني. لیکن پاکستان کې چې کم د میډیا خپل اصول دي هغه اکثر میډیا چینلونه ټلویزیونونه خاص کر دوی هغه ته اهمیت نه ورکوي. خبر په غلط
خبریالانو د اتحادیې مشر سیف الاسلام سیفی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خپل کمزوریو پټولو لپاره پر رسنیو باندې بندیز ولګولو.
دا اقدام خو صحافتي ازادۍ باندې یو قدغن دی او حکومتي چارواکي چې هغه په خپل حالاتو باندې کله چې ناکام شي خپل انتظامی اقداماتو کې نو بیا چې دا قسم همیشه غي اقدامات کړی دي. پیمرا ته پکار دادی چې کم ٹی وی چینلو یا د میډیا هاوسز باندې اعتراضات دي هغه ډسکس کی.
د پاکستان د خبریالانو د رسنیو د مالکانو تنظیمونو د حکومت د عمل غندلې او غوښتنې کړي چې دا فیصله بیرته واخلي. د پاکستان د ټلویزیونونو یو سازمان پی بی ای ویلي کسه هم خبریالان به د هغه کوریج نه ډډه کوي چې په عملیاتو اثر پرې باسي یا د سیکورټي اهلکارانو ته ترې زیان رسي او د ادارو پر ضد د خلکو کار او غوسه زیاتوي. خو د ټولو خبري چینلونو بندول ناسم عمل دی، باید چې د هغه چینلونو پر ضد کاروایی وکړي چې د ضبط اخلاقو خلاف ورزي کړي وي. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان فوج اماړي کو پرون نو وخت په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوړ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد په فیض آباد کې د ځینو مذهبي کسانو درنه دی بغیر له تشدد ختم کړل شي. د احتجاج درې اونۍ وشوي او ځینې څېړونکي د فوج زړه نا زړه توپ ته د شک په سترګه ګوري. زموږ همکار بشیر ګواخ د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تکی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په دې مسله کې د فوج غبرګون او کردار ته د څنګه ګوري.
چې
نن بیان د پاکستان د فوج سر لخر جنرل باجوا ورک چې موږ حکومت هم دا وایو بل پارٹی هم دا انډي ورکو چې دواړه اړخونه داسې وایلنس ونشي. نو زما خیال دی چې یو موجوده حکومت ناست دی هغه ته ټلیفون کول یا خبره کول او بیا هغه پریس ته جاری کول دا خبره ده خو د حکومت چې کوم صلاحیت دی او د حکومت چې کوم واک دی هغه ته نقصان او زیان رسوي. د سر لخکر د وزیر اعظم ماتحت دی او که وزیر اعظم یا وزیر داخله د فوج ته پوښتنې کړي دي چې بھائی د فوج څخه کومک اخیستی دی نو هغه د حکم چې کوم بجاوري ده هغه په کار په داسې وخت کې بیا داسې په دې موجوده وخت کې د پاکستان عدلیه کردار هم ډېر مشکوک دی. د نواز شریف په حق له چې کوم هغې فیصلې ورکړي دي بیا په دې درنو پرلت په حق له غي د وزارت داخله باندې داسې فشار جوړ کړی چې تاسو دا کار وکړئ بل کار وکړئ. وزارت داخله خپل ځای باندې د غي یو مهمه مسله دا ده غي سیاست ته او د سیاسي هوا ته ګوري چې څنګه چې نن وشو اخر کار غي دا ګامونه واغستل او یو اکشن شروع کړ. دا د پولیس سیکشن نه خبره خو ما خلک چې د وختي نو وته وا
حکومت سره کوم داسې لارې چارې شته چې دا درنه ختم کړي
په داسې وخت کې پولیس ناکامه شو بیا ایف سی دا که ایف سی ناکامه کیږي بیا فوج دا. نو نن چې کوم غوښتنه وشوه د فوج نه چې تاسو دا مهم عمارتونه چې دا سنبال کړي نو دا پروتوکال خو طریقه هم دغه ده خو چونکې دا یو سیاسي مذهبي رنګ هم دا مسله اخلي نو دا مسله جوړیږي دینا بیا سوا بالخصوص چې دا ناموس رسالت او ختم نبوت دا کیسې چې کوم دي دا پاکستان کې دا خو بالکل یو څوره ده چې هر یو طرف ته چلی دی شي. نو حکومت د سیاسي مسلې ته زیات ګوري چې د دې سره غي ووټونه خرابېږي. نو چون حکومت په سیاسي تګودو کې ډېر پاتې راغلی ده ما خیال دی چې حکومت خپل انډیوالان چې کوم هغه بایللې دي پیپل پارټي سره تعلقات خراب دي نور پارټو سره مسلې شته
خو تقریبا په دې کې د سیاسي ګوندونو هم په یو اړخ نه ولکه د حکومت سره چا مرسته ونه کړل.
نو جمهوریت خو یو تسلسل غواړي نو پاکستان خو په تسلسل کې جمهوریت پاتې شوی نه دی بیا د پاټو خپل مفادات وي د شخصیات خپل مفادات وي یو بل سره نور رقابت وي دا مسله خو پکې راځي خو دې نه باوجود باید چې د حکومت او د جمهوریت یو تسلسل وي او حکومت ضروري نه ده چې پیپل پارټي ورسره کلک ودرېږي او دا حکومت استوار پاتې شي. زما خیال دی چې په خپل ځان هم دوی ځان سنبالولی شي خو د هغه دپاره یو طریقه یو سیاسي سلیقه پکار ده. زما خیال دی چې هغې کې لږ د لیډرشپ فقدان ښکاري په دې موجوده وخت.
له امریکا میشتي شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15518 13318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو امریکا په پاکستان کې د جماعت الدعوا ډلې بنیادی خودونکې حافظ سعید نظر بندې پر ختمېدو افغان خودلې دي. حافظ سعید په هند کې پر ترهګرۍ تورن دی او له سمودی راهیسې په کور نظر بند و. واشنگټن ویلي کې نوموړی بیا بندي نشي نو له اسلام آباد سره اړیکې به خراب شي. یاد دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 21 د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت ویلي چې پاکستان وسلوالو ته پناه ورکوي خو اسلام آباد د نوموړي دغه خبره رد کړي. پر دې موضوع د فرشتي جلال زای رپورټ ورو.
حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظر بنده خوشي سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس پرون وویل چې واشنگټن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشي کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې کچېرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لشتلوژه لستنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوی ډیلی پر اسلام آباد هم تور پوری کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلیې وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظر بند شو. خو د لاهور یوې محکمې د جمعې په ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوي ورځې نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشي کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې شامل سوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي کوښښ کوي په ټاکنو کې د ښځو رای ورکوونکو شمیر زیات شي. د دې لپاره یې له خلکو غوښتي چې د ښځو لپاره شناختي کارډونه واخلي، خو په شمالي وزیرستان کې د نادرا دفتر نشتون له وجې ځایي اوسیدونکي وایي په شناختي کارډونو پسې بنو او ډیرا اسماعیل خان ته نشي تللی. او د دې په خبره ځکه نه یوازې د ښځو بلکې سړو رای ورکوونکو شمیر هم کم دی. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کې 13 ورځ الیکشن کمیشن آف پاکستان د سیوری لاندې د روانو 2013 کال ټول ټاکنو لپاره خلکو کې شعور بیدارولو په لړ کې غونډه وشوه چې پکې د سیمې سرکاري سکولونو استادانو او عامو خلکو ګډون وکړ. الیکشن کمیشن چارواکو په وینا دغه غونډې به دوی د سیمې په لرو پرتو سیمو کې دوامدارې ساتي چې د ووټ یا رای ورکولو د اهمیت نه خلک خبر کړي او خپل شناختی کارډونه جوړ کړي چې در روانو ټول ټاکنو لپاره د دوی ووټ اندراج شي. ایجنسی الیکشن کمیشنر عبدالنزار مشال تا وویل دوی هڅه کړي چې خلک په دې پوه کړي چې د دوی د ووټ څومره اهمیت دی او د خپل ووټ اندراج د ټول ټاکنو وړاندې وکړي.
الیکشن کمیشنر پاکستان کی یہ کوشش ہے
دغه خلکو ته دا وایو چې خپل سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې ووټ نه استعمالوي په ځانګړي ډول مېرمنې چې هغوی پوها کړي چې د دوی د ووټ هم زیات اهمیت دی. په 13 ټول ټاکنو کې 2% مېرمنو په وزیرستان کې ووټ یا رای استعمال کړي چې انتهایی کم دی او دغه لکونو آبادۍ کې یوازې د مېرمنو 10,000 ووټ اندراج وو چې بنیادی وجه یې هم دغه شناختي کارډونه نه لرل دي. او بنو کې دوی لپاره نادرا دفتر د بنو په ځای په وزیرستان کې پکار دی
تاکہ لوگوں کو آسانی ہو ووٹ منانے کے لیے.
دسی میں اسے دن کے حج محمد وائی دوی غواڑی چرا روانو ٹول ٹاکنو کے دسی میں نرینا و زنانا زیات نہ زیات ووٹ استعمال کری. خدا بدا مرغا زنانا و ووٹ اندراج دا شناختی کارڈونو نہ لرلو پا وجہ دا نشت برابر دے.
بار بار ریکویسٹ کی چکا چیر نادرا ٹیمینا و نادرا موبائل روشی جا انیش دا زنانا ووٹ جوڑشی ہارا زنانا دا غوری جا زخپل رائے استعمال کر خو یہ غریب سره شناختی نوی اده ووٹ نہ چلی جی.
محب وزیر وائی زنانا خوصا چه دا دوی پلرو پرتو سیمو کے دا سڑو دا ووٹ اندراج ہم ڈیر کم دے.
ووٹ کو ڈیر زیوت اہمیات ہے تیمو پا ووٹ بواجہ مندے ایم این اے جوڑی جی داغا وفاقی وزیر جوڑی جی او علاقہ تا اترا کی رو گری چیزا پر ہمیشتا ہون نادر آیاں درو گو لیے پای وشنا خاتی کارڈ مندے تقریباً 15-20,000 پیپ مندے لگی جی پا بانی تا وگر تدریمی ایسے اثرات اپرے ہوتی دی چنن میرزدا نے مخشے 1800 صدی ملا زندگی مندے تیرے جی.
شمالی وزیرستان کے لا ہم نادرا دفتر ند اخلاص شوے چہ دا انتظامیہ چارواکو پوینا میران شاہ میر علی او رزمکه نادرا دفترونو لپاره ځایونه هم ټاکلی. خود دوی په وینا نادرا لا هم د غلطا دفترونو خلاصولو په اړه څه ګام نه دی اخیسته. د سیمې د خلکو په وینا د شناختی کارډ جوړولو لپاره دوی بنو تازی چې د یو شناختی کارډ په ترلاسه کولو کې لا ډیرو ستونزو تیریږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح بدرنگ
سرنستا چپ گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر سے کندے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامنو کتاب چون تک کینی چول تک پل پلاو گوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي د خبرو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې په حساسو ځایونو کې پوځیان سه پر سه کړی دي. د کورنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي تر آئینداندې د سلی انتظامی په غوښتنه پوځ را بللي چې د امنیتي ساتلو لپاره له انتظامی سره مرسته وکړي. هلته پرون د مذهبي ډلو په مظاهره کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر 200 زیات زخمیان دي. امریکایي چارواکو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن ته مطلوبه د لشکری طیبه وسله والی ډلې مشر حفیظ سعید یې گرفتار نه کړ او د هند ممبئی ښار په بریدونو یې رسمي تور نه کړ، نو د حالات په دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو منفي اغېز وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان دي سارا سینډرز پر وویل چې واشنگتن د حفیظ سعید د خوشي کولو په کلکه غندنه کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي پولیس کې د رایې اچونې د اهمیت په اړه د پوهاوي لپاره باغونډو ته دوام ورکوي. د لړکې تر وروسته شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د یادې ادارې غونډه وشوه چې پکې خلکو ته د راتلونکي کال انتخاباتو لپاره د ووټ د اهمیت ترڅنګ د شناختي کارډونو جوړولو په اړه وویل شو. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د چارواکو عامو وګړو په ګډون هر هغه تن چې په سیمه کې د ټرافیک نظام لپاره د جوړ قانون خلاف ورزي کوي له سزا سره به مخ کیږي. پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره ځواکونو ته روزنه ورکړي ده. نن د سعودي عرب په مشرۍ د یو سلویښت اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د دفاع چارو وفاقي وزیر خورم دستګیر به په دغه برخه کې په غونډه کې ګډون کوي. اروپای ټولنې د روسیې ولسمشر پوتین د اغه قانون په لاسلیک تنقید کړی چې بهرنیو رسنیو ته د بهرنیو ادارو په توګه د ځان ثبتولو وایي او په دې توګه ورباندې محدودیتونه لګوي. او پرون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په خصوصي د تشدد ختمولو په موخه د نوي والی رسول منصل په مناسبت لاریونونه مظاهرې او تقریبونه وشول. ملګرو ملتونو د نومبر 15 د خصوصي تشدد ختمولو لپاره اعلان کړی دی.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگلوس پنخ پلې ادریې کلی کې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د یو مذهبي ډلې لخوا د شلو ورځو راهیسې روانې درنې ختمولو لپاره د کوششونو وروسته د عدالت په حکم باندې حکومت عملیات پیل کړل چې پر دې عمل کې په ټول پاکستان کې احتجاجونه شروع شو. د ادریې په وینا کې د ټول صورتحال ته وکتل شنو د فیض آباد دھرنا د حکومت د ناکامې کړنلارې نتیجه ده. خو بل طرف ته هم داسې ډله ده چې خپل سوچ په خلکو ورته پل غواړي او د لال مسجد د پیښې نه واخله تر د ماډل ټاون او د لانګ مارچ او دھرنو پر شا هم دغه سوچونه موجود دي. ادریا اخر کې وایي دا د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشروالۍ لپاره د فکر وړ خبره ده ځکه چې په تشدد یا زور زیاتی باندې خپل خبره منل نه په اسلام کې شته او نه په جمهوریت کې. او که چرته اختلافات هم راشي نو د هغې لپاره یو لار ټاکل شوي. نو اوس که د یو ګوند یا ډلې سره اختلافات وي نو حکومت له او دغه ډلو له پکار دي چې دغه اختلافات ختم کړي چې ملک له انتشار او اړې ګړې نه بچی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې د ترهګرۍ یو نوې لړۍ پیل شوی او د غرنګ وسلوالو ډلو تر دې د میوش میر خلک وجلی. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې سی پیک منصوبه شروع کړې شوی او د دې زیاته فائده په بلوچستان ته رسی نو ځکه ځینې قوتونه نه غواړي چې دا منصوبه کامیاب شي او بلوچستان هم ترقی وکړي. او په بلوچستان کې د نامنۍ پیدا کولو لوجې په دې ملک کې جمهوریت او اقتصاد ته تاوان رسول یې مقصد دی. دریا خری کې لیکي چې سهم سکیورټي فورسز د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر قرباني ورکړي خو دا جنگ بیا هم ګټل دي. نو باید چې وفاقي حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونه د ترهګرۍ خاتمه خپل فرض وګڼي او د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې باندې عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
روټرز خبري ایجنسی لیکلي امریکا په پاکستان کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید چې په هند کې د ترهګر بریدونو لپاره تورن دی د نظربندۍ ختمېدا غندلې او ویلي دي چې په ترڅ کې د اسلام آباد پر هغو ژمنو پوښتنې راپورته کیږي چې وایي د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان کاروایی کوي. بلخوا د هل نومي ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د شمیر زیاتېدا موضوع راخیستې او وایي معلومه نه ده چې په ترڅ کې به طالبان له ماتې سره مخ شي او کنه. تفصیل اسرار العالم مومند اورو.
روټرز خبری ایجنسی لیکي د ممبئی خنړې پیښې مشکوکا پلان جوړونکي حافظ سعید چې په دې وروستیو کې خوشی کړل شوی نوموړي د پاکستان په پخواني وزیر اعظم نواز شریف له دې کبله د غداري تور لګولې چې د په خبره نوموړي له پاکستان مخالفه هیواد هند سره د سولې راوستو په لټه کې دی. حافظ سعید چې په خپل کور کې نظربند وو تر را خوشکېدو وروسته یې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا هغه به د خپلو پلویانو په جوړ کړل شوي سیاسي پارټۍ کې شامل شي او کنه. هندوستان او امریکا د حافظ سعید په خوشی کېدو اندېښنه ښودلې او پر ضد یې د ممبئی د ترهګرۍ پیښې په لړ کې د مقدمې چلولو غوښتنه کړې. په دغه پیښه کې د امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید چې د امریکا لخوا یې د سر قیمت $10 میلیون ایښودل شوی څو ورځې مخکې یې د یو عدالت په امر نظربندي ختمه کړل شوه چې د عدالت په وینا پر ضد یې کافي ثبوتونه نه وو. که څه هم د جولای په میاشت کې نواز شریف له خپلې څوکۍ لرې کړل شوی خو حافظ سعید ویلي چې له هندي وزیر اعظم سره د خو اړیکو درلودو له کبله نواز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره اهل نه وو. بلخوا د هیل نومې ورځپاڼ علی کی که څه هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې هیواد کې د دولت مخالفینو پر ضد جنگ لا هم د ګټې لور ته نه دی روان شوی خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي هدف د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنگ تیزول دي. د جمعې په ورځ نیکلسن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ اعلانېدو دا درېیمه میاشت ده خو اضافي امریکایي سرتیري چې لا به هم په افغانستان کې له نوو اختیاراتو سره خپله دنده سنبالوي ورسره فشار زیات شوی او د وسلولو پر ضد ګټې لپاره ټول شرایط برابر کړل شوي دي. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلانولو پر وخت وویل که څه هم اوړومبې هغه غوښتل چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي خو وروسته یې پریکړه وکړه چې امریکا به په افغانستان کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکوي. همداراز په سپتمبر میاشت کې امریکا وویل چې د وسلولو پر ضد ولاړ جنگ ګټلو لپاره افغانستان ته نور 3000 اضافي سرتیري لیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي دي چې د امریکا نوې پالیسۍ په وسیله به دوی د وسلوالو پر ضد جنگ ګټي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ایران ولسمشر وایي د سوریې ولسمشر ته ویلي هیواد چمتو دی چې د سوریې د جګړې پای ته رسولو لپاره د حکومت او یاغي ډلو په ګډون د یو ملي کانګرس رابدلو په چارو کې مرسته وکړي. حسن روحاني د غراز له جګړې وروسته د سوریې په بیا رغونه کې هم د خپل هیواد د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی ښودلې دی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د اپوزیسیون ځواکونو په ګډون د ملي کانګرس لپاره وړاندیز به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د سولې او ثبات لټینګېدو سره مرسته وکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د روحانی له قوله ویلي چې د شنبې په ورځ اسد ته دا خبره کړې چې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ غونډه به په سوریه کې د سولې او ثبات پر لور یو ګام وي. د ملي کانګرس پر وړاندیز په هغې درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې د نومبر په 22مه کړې وه. له دغې غونډې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې درې واړو قدرتونو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به د سوریې د حکومت او یاغي ډلو په ګډون یو کانګرس راغواړي. ایران او روسیه د اسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات د هغو یاغي ډلو چې د اسد د حکومت په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 310,000 زیات کسان وژل شوي او له 6 میلیونو زیات هم بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دغه راز په سوریه کې په کور دننه هم شاوخوا 5 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د اسد د حکومت د ملاتړ لپاره دې هیواد ته وسلې او وسلوال استولي دي. د ملي کانګرس د رابللو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی او دا هم نه روښانه چې هغه به له نورو هغو هڅو چې تر اوسه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخته وړل شوي څه توپیر ولري. د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې د سیاسي حل لارې په هدف او د روسیې، ترکیې او ایران په مرسته هم د قزاقستان په پلازمینه استانیه کې د سولې خبرې مخته وړل کیږي. د استانیې په خبرو کې په سوریه کې له جګړې سره په تړلو موضوعاتو تمرکز شوی او په هغو کې د حکومت او یو شمېر یاغي ډلو استازو ګډون کړی دی. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس دغه راز د روحاني له قوله دا خبره هم کړې چې ویلي دي ایران چمتو دی چې د دې هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځني کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیې کمی شوي، خو د نوموړي په خبره د نامنۍ له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی دی. تفصیل د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله وویل
وضعیت امروز
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. په افغانستان کې د روپیه ټولنې د پلاوي مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمېرې ډېر نهیلي کوونکې دي او په وینا یې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کمی شوي، خو د هغې خبره د ناامنۍ له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمېرې چې په وزارت کې ثبت شوي د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی راکم شوی، خو دا رښتیا نه شي کېدی ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور څرګندوي چې په 13 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3028 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ په دې اړه ویل
خوشنات کوښښ پیدا کړی
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبی امنیت ټینګ شوی. له دې ټولو سره د افغانستان ولسی جرګه د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې خلک دغلته پرلپسې ګرځبندیزونو شکایت کوي، وایي چې ژوند ډېر په مشکل کې دی. ماشومان سکولونو ته په وخت نشي تللی او ناروغان هسپتالونو ته. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د پوځي چک پوستو زیاتېدو او سختو تلاشیو له وجې د سیمې د اوسېدونکو ژوند لا ستونزمن شوی، خو په لوړ لیکل انتظامیه وایي په شکتوی کې چون عملیات روان دي ځکه باید خلک لږه حوصله وکړي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولی وزیرستان شکت یو اوسیدونکی علامت خان ویایی چې میشتا د جنت ټانک په لارې د تګ را تګ اجازت نشته دی، د غابن دیس د زرکی ختم کړای شي. ارے فان دے ہر دوائم دریام ورز دے گرز بندیز نا پدا رنگ سر ٹاکاوی
درخواست
شک تو قبلیانو دے دغو مشکلاتو نامے چی دے سعودی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان خبر کا اغوی و من اللہ چشک تو وکی پسماندہ غریب سیمہ دا خو اوز دا دے سرکار پر نظر کشے دا خصوصی سہولیات مراحت با ورتا ضرور ورا سیجی
لال آپریشن شروع دی قسم مزر دا علاقہ کلیئر شی دا روڈ نہ بم کولا قسم مزر کی جن چال دے جن ڈیولپمنٹ کارون شروع کو اپ کے اوپر کچھ ولم جوڑو
دے شک تو کا بالانو دا غشتنا ہم وکڑا چھ شک تو دے پر نور بندے سیموک شنرش میں ریجی دا غا پا بندی دے زر کی پور تا کڑائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوس اوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام در وړاندې کوو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عابد مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د افغانستان په کندوز ولایت کې د ارواخاد استاد سعدالدین شپون په یاد د غونډي ریپورت ولرو بیا به په بلخ ولایت کې د ادبي فعالیتونو په اړه له زبی والله احساس سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو په کونړ ولایت کې به د واده په مراسمو کې د کتابونو په ډالۍ هم ریپورت ولرو او په اخیره کې به د خیبر پختونخوا سوات منګوره کې د وتلي شاعر عبدالرحیم روغانی په ویاړ د جوړ شوي جشن ریپورت هم درته وړاندې کړو لومړی ریپورت ترازو دارواخاد استاد شپون لمړینی ډیر وخت نه دی اوخ دی خو په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډې جوړې شوې او دا لړۍ به لا هم دوام ولري تېره اونۍ په کندوز کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو تیره اونۍ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د استاد سعدالدین شپون په یاد غونډه جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو لیکوالو فرهنګیانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په کې برخه لرله دا غونډه په کندوز ښار کې د پسرلي ادبي ټولنې له اړخه جوړه شوې وه د دغه ټولنې مرستیال نور رحیم حاتف وایي چې استاد شپون په کندوز کې پیدا شوی و خو ولسی خلکو دومره نه پیژانده نو ځکه یې د هغه په یاد جوړې شوې غونډې ته ولسی وګړي او قومي مشران وربللي ول
په کندوز کې محدود خلک ارواخات استاد آثار سره بلدتیا لري په مجموع کې نه ډیر خلک د دغه استاد چې کوم آثار لیکلي دي د استاد له ارزښت نه خبر نو مونږ یوازې مو همدا و چې دغه غونډه وکړو په دغه غونډه کې د استاد مختلف آثار باندې مقالې ولوستل شي
د غونډې یو تن ګډونوال زید کریم زیا وایي چې استاد شپون پښتو ناولونه او لنډې کیسې د ولس په ژبه ولیکلې او ولس ته یې په خپلو لیکنو کې ډېر څه ورکړل
شپون صاحب ډېر کار ژبې ته وکړ کاغه د راډیو د لارې او کاغه د خپرونې د لارې او کاغه د چاپي رسنې د لارې او کاغه د کتابونو د لارې او دې په دغه برخه کې د یو ځانګړي سبک خاوند دی ژبه یې له ممبري او د مرزایي حالت راوویستله ژبه یې د ولس ژبه کړه ناولونه یې ځکه ډېر زایلری په دغه ولوس کې چې همدا ځانګړي په خپل سګ باندې لیکل دي دغه د ناولونو باندې بحث وکړو د دغه کرکټر نه اصلي دي بس په ناولونو کې چې هغه یا بیخي د ملایکو درجه ته ورسیږي یا د ګره بد شیطان درجه ته راورس
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ چارتوت کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابر وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکي جسد یې د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو استاد شپون په خپل 50 کلن ژوند کې پر دوه شعري ټولګو سربیره یو شمېر ناولونه او داستاني آثار هم خپاره کړي چې ګټیالي شینتاغي د بنګي غاړه د سمس یاران ښایستو د مچۍ زاله او اووه نو یو شپونو د لوستونکو پام وراړولی دی د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیره خبرونه کې به مو له ځوان لیکوال او خبریال زبیولا احساس څخه د افغانستان په بلخ ولایت کې په پښتو ادبي هلو ځلو لګو ډیر اوریدلی وی. خدا چې نوموړی په دې اړه نور څه ویل لري، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تاسو مخکې د کتابتون خبره وکړله چې په پرانسته کې 4000 کتابونه وو، اوس خو به انشاءالله شمیر زیات شوی وي. که دا راته ووایي چې په آزاد مارکیټ کې کتاب پلورونکو سره هم پښتو کتابونه بازار ته راوتي د مزار ښار یا داسې په کندوز کې؟
نه، دغه ستونزه اوس هم شته، او دغه ستونزه یو غټ علت دا لري چې پرته له ادبیاتو پوهنځي نه چې په وروستیو 3-4 کلونو کې رنګ یو څخه شوی، یعنی که آزاد مارکیټ ووایو د پښتو کتاب اړتیا ډېره نه وي. یوازې فرهنګیان دې ته لیوال وي چې دوی د پښتو کتاب ولولي، نو مارکیټ وایي چې ما نه څوک غواړي، نه زه ولې کتاب راوړم. یو دلیل ولې څوک نه غواړي، یوه هماغه غټه ستونزه ده چې موږ اوس هم ورسره مخ یو، پر وړاندې پړ یو او ورته بې وسه یو چې موږ لا هم په خپله سیمه کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه نه لرو. زموږ یو ماشوم چې په خپل کور کې په خپله ژبه خبره کوي، هغه چې کله ښوونځي ته ځي نو له خپلې ژبې څخه پردی کېږي، او د تعلیم ژبه یې بله وي. دا چې ورو ورو ځوانېږي نو له یو بلې ژبې سره ځوان شي، نو دا بیا یو ډول له خپلې ژبې سره اړتیا څه چې ناشنایي هم ورسره لري. زموږ دغه ډول حرکتونه چې موږ ورته یو ډول لومړیتوب ورکوو، ورته خوښ یو، دغه کم تفاوتونه چې د تعلیم یافته ځوانانو یا کم واټن چې د خپلې ژبې سره جوړ شوی دی، موږ د دغه واټن د ختمېدو په چې دغه واټن کله ختم شي نو بیا به دغه اړتیا هم ډیره شي او ممکن بازار ته هم کتاب راشي.
احساس صاحب، د بلخ ادبي خوځښت نه علاوه نور ادبي بهیرونه هم په مزار شریف کې فعالیت کوي؟
په لنډو کې تشریح کوم، بلخ ادبي خوځښت مرکز دی چې لور بهیرونه دی د چتر لاندې لرو. دوه بهیرونه په ښار کې دی، مزار شریف کې. یو د ځوانانو دی چې هر اونۍ دوی ناشتې کوي، او دغه تعداد هر اونۍ له 150 څخه کم نه وي د ځوانانو څخه چې په دې کې برخه اخلي. او ورسره موږ د نجونو بهیر لرو چې دا تعداد هم له 100 څخه کم نه وي. پښتنې نجونې راځي او دلته د میرمن بهیر په نوم باندې دوی ناشتې کوي. په چاربولک ولسوالۍ کې موږ بهیر لرو چې هلته د بیلابیلو لرو کلو څخه په 15 ورځو کې یو ځل ځوانان سره، او په بلخ ولسوالۍ کې بهیر لرو چې هغه هم اونیزي ناشتې کوي، او دوی هم له لرو کلو څخه راځي د ولسوالۍ ښار ته، او هلته هغه کومه کوټه چې موږ سره برابره کړې ده په هغه کې سره ځوانان کښېني. او زموږ د ودې یو بل سره د پیژندنې، د ادبیاتو په باندې په پوهېدنې، ژبه څه ده، ټولنیزې اړیکې څنګه دي، څنګه یو بل وپېژنو، زموږ یوازینۍ سنګرونه او صنفونه همدغه بهیرونه دي.
تاسو چې دغه څومره بهیرونو او فعالیتونو یادونه وکړله، وویل چې دا د بلخ ادبي خوځښت تر سوري لاندې دي، د دې نه علاوه هم په ولسوالیو کې یا په ښار کې دننه نور فرهنګي او ادبي بهیرونه شته کنه؟
موږ یعنی په بلخ کې له تېرې یوې نیمې لسیزې د شوو ادبي فعالیتونو یوه لاسته راوړنه دا ده. کله نن نه 15-16 کاله مخکې به په بلخ کې هر څه کېدل، نو هغه به بلخ ادبي خوځښت پورې تړلې، یعنی هغه کار به دوی کړی. له تېرو 3-4 کلونو هلته نور ټولنې جوړې شوي دي، پښتانه ځوانان سره یوځای شوي دي، هغوی بهیرونه جوړ کړی دی. یعنی په ښار کې مثال د خبرې د نوې رڼا په نوم باندې یوه محلنۍ چاپیږي چې د اخباري کاغذ باندې په 2 میاشتو کې یو ځل راوځي. بیل ځوانان دي او ګروپ لري، هغوی دې ته کار کوي. ورسره د بوخدي ادبي مرکز په نوم باندې هغوی ځوانان دي چې هغوی کله 15 ورځنۍ کله میاشتنۍ ناستې کوي، سره کښېني. ځینو ولسوالیو کې ځوانان دي چې هغوی سره کښېني، که په میاشت کې وي که په 2 میاشتو کې وي. موږ ته ارزښت دا لري چې هلته یو څه شته، یو څوک راپورته شوي دي او یوه لاره کوي. او له ټولو ښه خبر دا ده چې دغه ټول بیا یو بل سره اړیکه لري، د یو بل په ناستو کې برخه اخلي، او یو بل سره یو یو ډول داسې همغږي ده چې موږ پوهیږو چې موږ یو طرف ته روان یو، هغه زموږ ستونزه د ټولو شریکه ده، نو حل هم باید ورته په ګډه پیدا شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون په خپل فیسبوک پاڼه له ملګرو هیله کړې وه چې د واده په مناسبت دې ورته د نورو توپو یا سوغاتونو پر ځای کتاب په توپه کې راوړي، چې یو شمېر لیکوالو د هغه له غوښتنې سره سم هغه ته د واده په مناسبت کتابونه ډالۍ کړل. نور حال په رپورټ کې. سره لدی چې اوس هم د ودونو او خادیو په مناسبتونو کې خلک د واده زلمی ته ډول ډول توفی وروړي، خو د تیرو دوو کلونو رئیس یو شمیر فرهنګیان خپلو دوستانو ته د خادیو په مناسبتونو د کتابونو ډالۍ وروړي. ځوان لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم یو له هغو مبارزینو څخه دی چې د خادیو په مناسبتونو کې د کتابونو ډالیو ته تر بل هر څه زیات ارزښت ورکوي. نوموړي د خپل واده په مناسبت هم له خپلو ملګرو غوښتي وو چې کتابونه ورته ډالۍ کړي. د مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ما یو ډول سپینسترګي کړې وه. فیسبوک کې مې یو پوسټ کړی و چې ماته د ملګري د پلاستیکي ګلانو په ځای باندې کتابونه راوړي، دې لپاره چې یو سالم مصروفیت ماته د واده نه وروسته هم پیدا شي. ډېرو ملګرو بېلابېل کتابونه راوړل، د وونیزې کلکسیون راورسېد، نور مختلف قسم کتابونه، د مشال راډیو مشالونو کتاب راورسېد. زما نیت ده چې په فرصت سره یې ولولم او له لوستلو وروسته یې د خپلې خواره کتابتون ته ډالۍ کړم.
لیکوال او مدني فعال اباسین بهیر چې په ننګرهار کې د وو په نوم وونیزې مجلې د امتیاز خاوند دی، د مجلو کلکسیون یې ورته ډالۍ کړ. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خداده چې مثبت فرهنګ ته خواري وکړو. ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه، ځینې رواجونه چې موږ ته فایده نه لري، خلکو ته فایده نه لري، په دې کې بنیادي تغییرات راولو. یو د هغې څخه همدا و چې موږ د خادیو د خوښیو په مراسمو کې ملګرو دوستانو ته کتابونه هدیه کړو. په دې وروستیو کې زموږ د ملګري رضوان الله شپون واده و، هغه هم د دغې مبارزې عملارې، او هغه په ملګرو غږ کړی و چې که ماته راځئ د واده مبارکۍ ته، نو د پلاستیکي ګلانو او د ګینټو او د ګلی پاشانو په ځای باندې ماته کتابونه هدیه کوي. ما هم په دغه تسلسل کې د وونیزی کلکسیون چې 15 ګړې چاپ شوي دي، دا هم ورته په واده کې ډالۍ کړلې.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم خپل خپاره کړي کتابونه د واده زلمی ته ډالۍ کړل. نوموړی په ځوانانو غږ کوي چې په خادیو کې د کتابونو د ډالۍ او کلتور ته کار وکړي.
ان شاء الله که دغه فرهنګ وده وکړي، نو د هر کور خاوندان به د وړو کې کتابتون خاوندانی. کله چې مې د خپل کتابونه ورکول دغه شاو ته، د شخص ذمہوار یم، تیخته وړون شاید په دې کې د ژوند لپاره بعضی خبرې شته چې په دغه شاو د راتلونکي ژوند لپاره لږه ګټه کوله. که دغه فرهنګ دوام وکړي، هغه ته به هم ډالۍ ورکړي، او د ټول وطن لپاره به هم د پوهې حاصلولو کمپاین ته کار کړی وي.
یو شمېر کلتور پوهان په دې باور دي چې که د خادیو په مناسبتونو کې د کتابونو ډالۍ عامه شي، پښتانه ځوانان به په کلو او بانډو کې هم د مطالعې له فرهنګ سره آشنایي پیدا کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وسوات منګوري ته ځو او له خپل همکار نیاز احمد خان نه د وتلي شاعر عبدالرحیم روغانی په ویاړ د جوړ شوي جشن ریپورت ته غوږ کیږو.
د سوات تعلیمی ادارې ایس پی ایس کې د مقامی موسیقۍ ټولنې زلپان بینډ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی دستوره جشن روغانی کې د سیمې یو شمېر شاعرانو، ادیبانو، سماجی غړو او عامو خلکو ګډون وکړو. په دغه موقع عبدالرحیم روغانی ډېر په درناوي سره دستوره ته راوبلل شو، او د هغه د 15 کتابونو په هېړ مخکتنه هم وکړی شوه. دستوره کې د روغانی په لیک مقالې وړاندې کړی شوې. دستوره ته په خصوصي توګه راغلی د اسلامي کالج پېښور پروفیسر اباسین یوسفزی د روغانی په اړه وویل،
مونږه چې کله د روغانی صاحب شاعری ګورو، نو په هغې کې مونږ سره فلسفه هم په لاس راځي، په هغې کې مونږ سره د ژوند ډېرې نازکې نازکې تجربې هم په لاس راځي، په هغې کې مونږ ته ډېره ترقی پسندي او ډېره انسان دوستی هم په لاس راځي، ډېر تغزل هم ښکاره کیږي. د دې سره سره د سوات د مقامی لهجې ډېر خواږه خواږه ټکي، د دې سره سره زمونږ د مقامی ژوند نه راغستی شوي سیزونه.
دستوره کې ګډون کوونکو شاعرانو د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ شعرونو ویل، او مقامی سندرغاړو د روغانی کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو چې ترې راغلو میلمنو ډېر خوند واغستو.
ما کې اختیار چې نکړي روغانی خپل لاسو کې دیوا چوي سړی بنگړي الدا دنیا دی ټولا شی بنگړي بنگړي.
په په دغه موقع د عبدالرحیم روغانی په کتاب بولی ولګول شو چې د 1500 روپو نه قیمت شروع شو او په اخر کې د سواد سره تعلق لرونکو سیاسي مشر او په خوالی وزیر زنګلات واجد علی خان په 6000 روپۍ ترلاسه کړو. مست دوی مشال ریډیو ته وویل چې د روغانی شخصیت نه متاثر یم او ځکه مې دغه کتاب واغستو چې د پښتو چاپ کتابونو لوسته او لس پام راوګرځي.
دا هغ کتاب به بهالې دا خو تشه او داسې خبره وای چې د پښتو د ژبې د پښتو د کلتور د پښتو د پښتونولۍ داغه په حواله باندې دا یو نمایشي غونډه خبره وای چې مطلب منګه داغه د کتاب قیمت څه دی هغه من دغه مخالفه کوم.
د جشن روغانی دستوري په اړه شاعر او ادیب عبدالرحیم روغانی وویل چې دوی دغه دستوري په تابع مننه کوي.
داغه په ژوندانه باندې احترام کول قدر کول داغه حوصله افزایی کول دا ډیره غټه کارنامه ده. نو زه دې ته کارنامه وایم یو قسم ده.
دستوره کې ورسته راغلي میلمنو ته د ډالې په توګه یادګاری شلډونه ورکړی شول.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.